د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د دوونیزو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارزده فروای هیواد د هغو نستړي کیدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرندکر پرون جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هر ورځ د زده کړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,120 ورځو را په دېخوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د خزون جنو او د ټولنې د نورو ځانګالو د حقوقو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغه زیاته کړه د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په استناد اخلاقي قانون دی ویجاړونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقوقو د شورا ته 500 غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې خبره دغه قانون لافان خزو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړی ده. رینا امیری همدارنګ ویلي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابت پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تیرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هغه د یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت وغځاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د ایران د تیرې اونۍ د برید په خبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دغو نویو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت پکې په نښه شوی پر دې هیواد مالي فشارونه لا زیات شي او د تیلو د پلور له پلوه به یې د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د متحدو ایالاتونو پر متحدینو د برید لپاره کارولی شي کم شي. د امریکا د خزانه وزیر جینت یلن وویل پر اسرائیل د ایران د برید په ځواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د ترسره کولو د وړتیا او د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شپږ شرکتونه او شپږ کشتۍ له ایران څخه د تیلو د محصولاتو د لیږد یا سوداګرۍ لپاره د بند ملکیت په توګه پیژندلې دي. دغو بندیزونو له مخې په متحده ایالاتونو کې به د پنهه شوو شرکتونو او کشتیو ټول شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایان له دې منه کوي چې ورسره هر ډول معامله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دواړه خیزي اړیکې لا پیاوړي کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشیزه کې چې په پام کې ده د رواني اکتوبر میاشتې له 22 نتر تل رښتمه پوری د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین وایان دیمتری پیسکوف د روسیې او ایران د ولسمشرانو لپاره نوې کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دواړو خیز واړي کو خبري وشي. خو د نوموړي په خبره بیل شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. جرمنی پرون جمعه د 1 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکرين سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز ویل په دغه مرستو کې د هوایي مدافع د زګاوي توپخانی او بي پيلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویل د مرستو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکرين ترڅنګ وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولا دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې دي. اساسي بشري حقوقو او ومورسخو لاندې خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې خبري است د پښتون ژغورني غورزنګ ویل دي چې په خیبر کې د دوی رابلل شوې جرګه چې پرون د زینو ستونزو لکبله پایل نشوه په پام کې ده نن دا جرګه پرانیستل شي. د دې جرګې لپاره له ډېرې مودې راهیسې تیاری روان وي، خو د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د پر غورزنګ د نوي بندیزونو له کبله د دې جرګې لپاره د تیاریو کار هم له خنډ سره مخامخ کړی و. د موږ د مشال راډیو همکار اسرار عالم مومن دلته په سټډیو کې را سره دی. مومن صاحب، کلومړی خبرونه تاول خراغ لاس کلمړی را ته وای چې په پام کې و چې دغه جرګه نن په لاسو بجو پایل شي، آیا کوم څرک لګیږي چې جرګه پیلیدونکې ده یا پیل شوې ده؟
مننه. جرګه لا نه ده پیل شوې، داسې شوخه څو منټه مخکې ما د خبريال سرپسېمه کې چلته کې ریګیلل مکه موجود دی، د جرګیزه کې موجود دی، دغه سرزما خبرې وشوي. هغه و چې جرګه دوی ویل چې لس بجې به شروع کیږي، خو لا نه ده شروع شوې. او دغه وجه دا ده چې څنګه منظور پښتین ویل چې څلويخ پیسه د خلک یوازې رسیدلې دي، او کدا سل په سل راورسیږي نو دوی ته به انتظامی چارې ډېرې ګران شي. ځکه چې څنګه تاسو معلومه ده، هغه خپل هم دغه خبر وکړه چې یوازې د پنځه وارې د پولیسو لخوا په دوی باندې برید وشو. په دې څو ورځو کې چې دوی دغه جرګې تیاری کولې، دوی نه تنبوان خیمې هر څه وسوځول. نو د هغې د وجې نه دوی و چې موږ هغه تیاری په وخت ونه کړی شو، بلکې په یو برید کې خو د دوی دغه سه څلور کسان هغه ووجل شول، څه باندې لس جوبل شول. نو د هغې د وجې نه تیاری نه دی شوی. خو زما چې د خبریالانو څخه خبرې وشوې، نو هغوی ویلي چې کومو د هرې ضلع دپاره دوی یو کیمپ برابر کړی، د کوټې، د بلوچستان مختلفو پښتون میشتو ضلعو، دغسې د خیبر پښتونخوا چې کومې مختلفې ضلع دي، د هر ضلع دپاره دوی خپل کیمپ برابر کړی، دغسې د وکیلانو خپل کیمپ دی. نو دا شاوخوا یا کیمپونه جوړیږي. نو دوی و چې دغه ټول کیمپونه بلانه دي برابر شي، بل دوی دا ویل چې د هر کیمپ مخ ته به موږ خپل یو سکرین لګو. نو په هغه باندې بعد د هر سیمې چې کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي، کوم خلک لا درک شوی دي، کوم خلک وژل شوی دي، دا غوی ډیټا، دا غوی معلومات په هغه خبري. نو دوی منظور پښتین دا خبرې کړې دي بیگانه وخته، او دا غي غګونه موږ سره هم شتلې چې غوی هغه کوم سکرینونه یا چې کوم دوی سامانونه راوړل، نو هغه د پاکستان استخباراتي ادارو هغه دوی ته نه دی ورپرېخي. سیتي مخ کې سوځولي او مات کړي وړي وتي، او څه چې کوم دی هغه دوی ته نه ورپرېخي. خو له پرون راهیسې هلته کې چې د پی ټی ایم کوم مخکښ دی زکیم وزیر، هغه سره موږ خبرې شوې دي. نو هغه وایي چې کوم حالات دی هغه اوس سم شوې دي، لارې ټولې خلاصې دي، خلک را روان دي. خو دغه سې دوی دا هم ویلي چې صوبایي حکومت ته شپږ سوه خیمې ورکړي دي. نو انتظامات روان دي، خو لا هم جرګه په رسمي توګه نه ده پیل شوې.
بله، خپل منظور پښتین ویلي چې هیڅوک د دغه جرګې مخه نشنی ولا هیڅ طاقت نشته ده. خو د دې څرګندونو ته په پام او خپل د دغه جرګې په دغه شرایطو کې د دې جرګې جوړېدو ته په پام سره، او تاسو ویل چې تقریبا اتیا کمپونه جوړي، خلک راټولېږي، د خلکو بهیر خورا روان دی، ممکن دا جرګه ډیر دوام وکړي، دوی ولې د دې غورزنګ مشرانو د دغه جرګې د زندولو پریکړه کړې ده؟ پرون چې ما تاسو له ایډیټور سره خبرې وکړلې، دلته کوم ویناوې نه کیږي، بلکې په ګروپونو کې خلک تنظیمیږي، په څو کمپونو کې او په مختلفو ستونزو خبرې کوي. کېدای شو چې دا پرانستل شي او وروسته به دا بهیر دوام ومومي.
د زندولو خبره چې د نو منظور پښتین خو اول د خلکو نه بخنه غوښتله چې منګه دا انتظامات په وخت نه کړو. پرون په رسمي توګه د جرګه پیل شو، خو هغه دا ویل چې پرون د جرګې چې کم کار وو لومبه ورځ باندې دوی دا مخکې دا کړه وټاکلو چې د جرګې درې ورځې جرګه ده. په لومبه ورځ باندې به موږ خلکو ته معلومات په سکرینونو باندې خایو، په دویم ورځ به موږ مشورت کوو، او په دریم ورځ به موږ یو کمیټه ټاکو او یو قرارداد به مخته وړو، پریکړه به کوو، هغه به مخکې ریاست تک دو. نو منظور پښتین پرونی ویلي بیگانه وخته چې دا د لومبه ورځې کار او د نن ورځې چې کم کار دی دا به موږ په یو ورځ باندې کوو، او لکه مطلب دا انتظامات برابرول، دا ډیټا خودل، انفارمیشن معلومات خلکو ته په ډا کول په سکرینو باندې، او مشورت کول دا به نن موږ په یو ورځ باندې کوو.
یعنی جرګن غزول کی
جرګن رزنډول شوی نه،
بل د امنیت لپاره تدابیر نیول شوی کلک،
د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول شوی دي. او دغه وجه دغه چې تاسو پته چې د نن سبا د خبر پختونخوا چې کوم حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف هغه د مرکزی حکومت سره اختلافات دي، نو که یو خو مرکزی حکومت په دوی باندې بندیزونه لګی او دوی باندې دوی تخندونه جوړی، نو بل خو به صوبای حکومت د منظور پښتین دي د پی ټی ایم د جرګی سره ولاړ دي.
یعنی څول کیږي چې آیا دا یو درز نه ده په تګلاره کې د پاکستان مرکزی حکومت او ایالتي حکومت د دې درزونو کاملا توپیر سره نه لري؟
توپیر سره هم لري، او بل دا ده چې کوم د مرکزی حکومت ته نو دغه د کورنو چارو وزیر او د خبر پختونخوا اعلی وزیر دا د پی ټی ایم په حالو زلو باندې د دوی سولېز مبارزه باندې د دوی نه تختې دو باندې د سیمینه د میدان نه دوی دا مجبور کړ چې دا ټول یو ځای کینی د منظور پښتین سره، او دوی په هغه دوران کې دا خبره وکړه چې کله د اعلی وزیر نه پښتنه وشو چې تاسو خو منظور پښتین او پی ټی ایم چې کومه تاسو غیر قانونه ګرځولې دي، او دوی په فور شیډول کې چولې دي چې دوی خپل ځین حرکت نشي کولې، نو هغه بندیز نو د اعلی وزیر چې دا بندیز وسې جواز پاتې نشو چې موږ دوی ته جرګې اجازه ورکړه. مطلب زماره خبره ده چې پی ټی ایم کم مقاومت خو دا کم دغه خو دا جرأت او په دغه سیمه کې بار بار ما چې څنګه تاسو ویلې چې 15 واره خو یوازې دوی کمپونه وران شو، په دوی چاپی وهل شو، هر څه وشو، دغه باوجود دوی په دغه میدان کې پاتې شو، نو دغه د وژنه حکومت مجبور شو چې دوی ته اجازه ورکړي.
کور ودان زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سره علم محمد چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د جرګې د انجوړېدو له وروستي حالې خبرولو، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې دغه جرګه به نن په سیمه ییز وخت په لسو بجو باندې پیل شي. لکه څنګه چې مو واورېدل د جرګې لپاره وروستي تدابیر بشپړ شوي دي، او احتمال شته چې په څو شېبو کې دا جرګه پرانستل شي.
اساسي او بشري حقوق، درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلي. نن په دې خبرې کوو چې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي، او کچیرې د هر څه نوی ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره مېلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکي څه وخت ولري او ښه ژوند تیر کی، او تاسو د الله نه غواړو همیشه صحت ولرئ او ښه ژوند مو په مخ وستي. سلامت اوسه. موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په جوان کې، اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد، اتفاق، ورورولي او په یو ټولنه کې بعد په اتفاق سره جوان وکړو. په اتفاق مونږ کولی سو ډېر مشکلات حل کړو، خو جوان وکړو پر مختلفه یا جوان ولرو، یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو د تیارې نه، د وحشت او د بېوزلۍ او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد ورې دې خشایدا او ټول دنیا په دې کې باور لري چې قطعات یو مملکت کې کړنی، نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابېږي، خلک تباہ کیږي. داسې قصیدې سمونږ په دې په متأسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
bale استاد، تاسو اتحاد، اتفاق، ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې تاسو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې، خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ترسیږي؟
دا خو مونږ خدغه 15 کال یا 30 کال خودی خالق کم زیات مونږ وینو صدغه به اتفاقی لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلق وجل و تپکیدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغه سه چا خبره ده معلق علاقت کې پری خود رسول پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، جوان نسته، د ټول لاملونه د جنگ و د بی اتفاقی و د بدبختی و دغه سه لاملونه لري. زو دا وایم چې که مسلمان دی که کفری هیوادونه دی که هر مملکت چې ته لاړ سې اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته که په هر بخش کې ته کار کوي په هر قوم کې چې ته یې دا مهم نه دی، مهم د یو مملکت ملي منافع ده، ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بیچارګي او بدبختي و او د وحشت و دربدري نه وساتل سي. خو موږ وینو سم متاسفانه په افغانستان خلک وګوره په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې همداسې دا بیچارګان خپل مسلکي کار نشي کوی، مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقی کې هیڅ شی لاس نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي، ملت تباه سي، بې عزتي لاس ته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل په سترګو وینئ.
بله، تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او چیړیا حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅه کې وځي کېږي عملا تاسو سره
موضوع پدې کې نه سه په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو. اول اساسي مشکلات د سمون تر اپیخيږي رامست راځي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکه فقر اقتصادي زوبلي مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیښي، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نيسي، یو خزه راځي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي، یا مېړه ورته وایي سلسله سره نشم کوي وکم. بیا بل اخر نتیجه گیری پدی که اوس عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وای حقوقی موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي، حقوقی موضوع په محکمه کې نه مختبیایي، او دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان دوه شان ډیر زیات، یو مریضی زیات دی او بلم دغه حقوقی خزای او بخیر زیات سی وی دی، بخیر زیات سی وی دی، فقر دی، بیچارهګی ده، او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم او بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي، دغه علتونه دي.
بله، قضیه بیا څومره جدی کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي؟
کله محرومیت چی؟ محرومیت خلک زوروي، مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد خنه دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا خزه د غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري پیسې لري قرباني راځي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بل اخر دا موضوع شخل تر اولوي، یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بل اخر جنجالونه را پیخي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فامیلو ته جنجال پیخي، هم ټولون ته، هم محاکم ته، هم خلک ته ټول ته جنجال پیخي.
دا سی موضوع سره منځته سوی دا حقوقي اړخه، آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړی د حل او کمیشه په شخړو لنجو باندې تمامه سوی ده؟
نه، خو داسې دی چې څنګه د دوسیا محاکم تهذیب محاکمه کو درې لارې ورته ښایي. یو خو لاره دا ده چې که تاسو غواړئ مسلحینو ته لاړ شئ، مسلحین خپل تاسو منځ کې یو حکم به یو خواهي، یو حکم د بل خواهي، دوی سي دغه موضوع سیړي، ګوري، صلاحیت اخلي د طرفینو نه، بیا دوی په دې موضوع کې حق لري چې خبرې وکړي، مشوره وکړي، بالاخره یو فیصله وکړي. دغه ډېر ښه لاره ده، که په دې کې یو مشکل دی د طرفینو، معمولا مسلحین متاسفانه نه پوهېږي، یعنې د موضوع کې ډېر آګاهي نه لري، یا شرعي حقوقي، یعنې متاسفانه یو نیم خلک داسې دي چې وجدان هم صحیح وجدان نه لري، یعنی ادب داری چې یو بل خوا تباکۍ خرابوي. که داسې خلک چې په دغه موضوع کې پوهه ولري، حقوقي پوهه ولري، وجدان ولري، او دغه موضوع درک کړي د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره، دوی په دې کې میانجیګری کوي، خامخا نتیجه خیر از موږ معمولا تجربه لرو. محاکم په دې سره ډیر وخت نیسي، یو کال، یو نیم کال، انت درې او څلور کال پورې وخت نیسي.
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو ته، او که دوی کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي، دوی ته څه زیاتر ارزښت لري؟
اوس خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لږ ښه نه ده، په دې سره تراکم د قضایا زیات دي، مشکلات هم زیات دي. قضایا اوس کله محاکمه ته راځي نوبت کشول کیږي، ډیر وخت نیسي، یعنی داسې خلک دي چې وخت دونه نه لري چې دوه درې کاله یا څلور کاله دې ته کینی او ودرې چې ودرې فیصله وشي. اوس خلک ډیر علاقه لري چې دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نور هم لري چې محاکم ورته هدایت ورکړي د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکی چې تاسو لار سه خپل موضوع د مسلحینو لاره د سپینګیرو د علما ول لاره تاسو مج موضوع حل کړي دا هدایت نظارت د محکمې ډیر فائدہ کوي پولیس طرفین نشي کوي چې نه خودي خزان وکي مکلفیت لري سه د پیټله محکمې تراولي تا پیټله کله راولي نامغه پیټله د محکمه پیټله اساس ګرځي او پیټله ورته باندې کې خلق دې ته ډیر خوشاله دي دغه سمو
bale راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي و په ګټو باندې خبرې کوو ل کوچنی ګټي نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي
نړۍ کې سوه ګورو سوسو رقم هیوادونه لرو یو ډیر پرمختللې هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونیسو یا امریکا ته وګورو غرب ته بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو دوی مثلا الهلال عوامل داده چې دوی ملت جوړ کړی دي خپل هیوادو ته ملت په دې مناسه هر قوم دې هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړای دا یو بل کېږي مثلا دوی مثلا کته یو جاپانی نه پوښتنه وکي د صلحاونه یو سوال وکي چې ملي منافع شي دا مطمئن مثلا ټول یو تری بدرته وکي یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي چې شي شي دا پر متنل جوان دوی دغه شخصي ګټې ډیر اهمیت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکي ترقی وکي جوان ښه جوان ولري مراقبت وکي او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا ورسره بیا چین دا بیا ورپسې هم د نور هیوادونو دي دوی لاد دا دي چې دا خلک ملت جوړ سوی دي اتفاق کړی دي اتحاد کړی دي ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته دا قوانینو د ملي منافع او په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافع او ګټو په سنګه ګرځي او هغه وایي چې مملکت مختلاسي او پرمختګ وکړي هغه د دریم هیوادونو چې دي د دریم نړۍ هیوادونو لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا د بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونو داسې کې شي هیوادونو موږ لرو د معمولا افریقي هیوادونو چې دي د داخلي جنگونو سودان کې نه مثلا دا ټول د واجی داده سه دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه د هیواد د منافع ملي او تعریف لپاره دوی آماده سوی نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی دته نه دانی په مملکت کې کتو غل کنو غل هغه مملکت مخته نشته لا هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او د فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوان هم شي او نشي کوي ځان خلاص
بله راځو حقوقي بخته یو وګړې څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورور ولیوی دا دی هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم درو دغه سوالونو ته اساسي حقونه کوم تعریف کو ډیر موارد دی یو موارد هم دغه تاسو ویلی هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چه دی دانش چه دی دغه پرمتنل عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی سکله په مملکت کې په راشي شخص د علوم او د عصري علوم په اساس بر خبر شي خلک بیا پیږي چې موږ حق په مملکت کې چی شي دا او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو اتفاق او اتحاد چې د همدې حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابع په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته د تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې بعد لا وساتو او په دا ټولنه کې به اجرا کو او د تبات اولویت ورکو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق او هر وګړ چې دغه نه محروميږي په دې مانته دی باندې یو جابر دی دی باندې یو ظلم سوی دی دی حق خصوصي وی دی او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې یو دغه خنده او دوی نشي کوي چې اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی په دې باره کې خپل الله تعالی په قران کې مشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي یعنی د احکام دی د امر دی د الله تعالی پرته نور مملو پیغمبر سره ډیر فرمایلی دی نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو اتحاد اتفاق ولرو او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل څنګه غواړي چې دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یو استعمار دی دا د یو مملکت سره جفا ده او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو کوم واقعا سول درلودای اتفاق می وو جوان م په خې شکل سره مختلط للی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه د مونږ ډاکټرا او سچ په یو موضوع کې نسیه ماستری لري یا مثلا یا ډاکټر د طب دا یا انجینر دا یا فکر کاوه سو حقوق دان دا یا بل لغه س نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او د دوی شرعي انساني اخلاقي حق د وسبات ورته غسري یعنی واخ ورته ورکړ سی ام پدی بارکه الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم الله تعالی تاسو امر ور کوي سه انت ادل امانات له اهلها امانتونه اهل ته وسپاري پرته خلاف دغه آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نه ده اهل کار اهل ته وسپارل کیږي دا یو نو بیت فقیده یو نو اتحاد منست نه راځي یعنی پدې منس یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي کار نشي کوي مخ اداره یا غ مدیریت مخسر ته نشي راځوي خو پیږي چې بحران منځ راځي اداري بحران منځ راځي حقوقي بحران منځ راځي طبي بحران منځ راځي اقتصادي بحران منځ راځي امغه ملت عوامل دیس نو بی اتفاقی من سر از دی و قدم من سر از دی کینه من سر از دی نو خدای نخواست جنگ من سر از دی سمختم دست من سر اغلی و خلق ده خپل ده حق ده استیلا یا ده لسرالولو لپاره مجبور دیسی او سر صدا و کی یعنی دی چه خبر غک پورته کی او خپل حق لسرالولو هیده اغا مشکلات منوین و امیشه سوی دی امدهشه وطن که اولو متاسفانه
بله کلاسی دی انسانانو پا دی بشری حق باندی سترگی پتیگی یا سوک دی لامل کیگی چه بی اتفاقی را ولی پا منز که جارو جنجال را ولی ده کسان پا دی پویگی نه قصدن دا کار که نغواری چه افغانان پا آرام ووسی اصلی علاتی تشت سگنه
عوامل خوزیت لری یا و علاتی داده پا افغانستان که تاسو گوری ده غستروی و که فکر کم سب نوی سلنه پور تا خلق بی سواد نیست کلی او کس بی سواد دیگه بیچاره ده اتحاد و اتفاق و ده جواند و ده وطن و ده هیواد و ده ورور ولی پا قصه که نی دیگه اونو پیگی دست یا دانشمن غربی و ده ویلی و سه ده تاثیر ده محیط انکار ناپذیر ده خلق بانده یعنی پا دیمانا مونگ طبقاتی تضاد که مونگ بوس جوان که پا افغانستان که یا اونیم خلق دست جوان که ایسه دیر پور تا خلق دیه اگه پا خواد افلاطون خبر سه ویلی و سه اشراف دی اشراف دادگان دی یا بل دست متوسط خلق مونگ لرو سه اگه بیچارگان سلاتم دونه نری خب بیا خم خیده تقریبا 15% و یا 5% دست خلق دست سوادم لری جوان دم خکوایی سه منافی و در اتحاد اتفاق و در پا مملکت مین خلق دی اگه بیچارگان سلات نری او دیر کم خلق دی او نو متاسفانه نور سه چتاسو گوری نور دست خلق دی سه مثلا عربی خلق مونگ لرو پا دی وطن که بی سواد خلق دید لرو بی سواد سره تو که دو خبری ولنه پختنه و که پا بار و کستاس دوی خپل زن نشی تعریف کوای زن نشی معرفی کوای یعنی خپل در جواند و در فقط دیر والا والا موضوعاتو تا دوی مثلا در قوم و در سمت و در تحصوبی موارد دوی بنده و تحمیل سی بیدی دست خصی دوی در مهم دی یو خواهی سمونگ مثلا در دی قومی و بل خواهی و در دی قومی و در یو خواه بل خواه نمانی که تاسو مثلا او سلاس یا واقعیت تاسو وانس دیر در دون که یو دیر خلق رنج وری دیدی نه مثلا که تو در یو پنشیری زوان سواد و نلری تو بختنه دینه و که در هلمندی زوان نخواخی و یعنی ورد نبد نیوری هم درست برعکس تاسو فکر و که در هلمند و در روزگان و در خندر در زوان نه تحصیل تعلیم و نلری درست خلق تا فارسی زبان ورد وای اقا خلق نمانی یعنی بودی مانا سه در شبه یا وسیله در مون یا فارسی که مطل لرو هم دیلی هم از هم زبانی بهتر است یعنی هدف داد است در زرس یا بل ومنی نو شبه خو خبر کول دی یعنی مشکلات حلول دی دغه دونه اهمیت نه لري مهم داد است مون انسانان نو مون مسلمانان نو مون یو بل ته باید درناوی وک احترام وک یو بل ومنو یو بل سره جوان وک یو بل سره په احساساتو کې په درد کې په خوشحالی کې په خدای نه خزا په رنج کې په تکلیف کې یو بل سره مرسته وک هغه حالت مون کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو مثلا جوان کوي سو بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګوره په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سي مثلا کلمن ته ذکر لوګر ته ذکر په بدخشان ته ذکر بنشیر ته ذکر خلک دغه اصلي علومونه تقریبا محروم دی دغه محروم غونډه حالت لري دوی که باندې که جبري وسی درس او تعلیم او دانش او دغه علوم اصلي علوم دغه شرعي علوم سره یو ځای سي تخپل مطمئن اوسه که ډیر شخصیتونه لاس تر دي ډیر مملکت پر مخلل به نو کی او ژوند جوړيږي مملکت جوړيږي دا اوسه نه راځي خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي بیرته خپل وطن ته راځي کار کوي هدف لري ژوند جوړي دغه سي متاسفه دغه شهر ما سوي له ټوله مونږ متاسفه محروم سوي او دغه سي یو قصې دین او خدای تعالی مونږ باندې رحم وکړي
استاد په اخر کې راځو هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امداوسم به اتفاقی ته لمن وهي
د هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي و ملي و انساني اخلاقي او ديني شعور نه لري که مونږ د اسلام له وجه وګورو عمق نه لرو مثلا دغه به اتفاقی ته د تعصب ته دغه مملکت مثلا یو وایس زب خیمه او بل وایس نه زه خیمه ځان برتری او بل د خیس زینه د ټولنه پورته يم دغه د جهالت نه خده د ناپوهی نه خده او دا د شرمساری او دیو مسلمان خصوصا دیو انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وای دیر ساده متل دی وای انسان تابع دی احسان ده. مونږ باید سه رقم کی که انسانیت ولرو که اسلام ورو که قران منو که د الله تعالی فرمانونه منو که د پیغمبر سلام ارشادات منو پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده هغه درد کې بعد دوست زیږم هغه درد بعض احساس کوم که پنجشیری ته رسیږي که لوګری ته رسیږي که مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي ټول سره یو یو ټول سره بات یو وسو د موږ مکلفیت دی. دا ټول نه ډیر مهم خبره ده او دی کوم مکلفیت لرو ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کرونو کو هم وجدان ته موږ ملامت یو هم دغه دنیا ته ملامت یو هم خدای ته ملامت یو هم خپل ټولنه ته ملامت یو هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک وسو خپل وطیوات په قصه کې نولو دوی دا ډیر خاين خلک د وطن د مور حیثیت لري مور سره خلک جفا نه کوي ظلم نه کوي ناروا نه کوي تر کومه موږ زخمونه و خو دغه وطن دغه بیچاره خلک تره موږ ډیر ولیدې دغه ډیر قتلونه وسول ډیر بیچاره خلک وزوبل سول.